پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو ظفر تسیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ درته مهم او وروستي راپورونه خبرونه لرو. خو پیل به په خبرونو وکړو. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. په دې برخه کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور افغانان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په خپل ټلګرام کې ویلي د دوی یو غړي د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی. خو طالبان وایي ځانمرګي برید کوونکي تر حملې مخکې پیژندل شوی او پنخه شوی و چې په دې وخت کې چاودنه رامنځته شوه. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې له مرستندوی او بنسټونو غوښتنه شوه د بیوزله افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړمنې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی له څه باندې 24 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په تیر بیا د سرپناو او تودو جامو د تیارولو لپاره 644 میلیونو ډالرو ته عاجله اړتیا ده. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستاني سرتیري او څلور افراطي وسلوال ووژل شول. د پوځ د مطبوعاتي څانګې په یو اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستاني سرتیري او څلور تن افراطي وسلوال د رزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انرهومو اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستۍ ریکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهوم اټومو ویل دا ریکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندی ویشتلی دی. زلنسکي بېګانه وخته په یو وینا کې ویل د زاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندی د لګیدو له کبله له منځه ولاړ. خو له هغه مهاله چې د زاپوریژیا لنجه پیل شوې کیف او مسکو تل یو بل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونو ترمنځ لوبه ده. هند آسیا جام په دویم پړاو کې وړم ورځ له پاکستان ماتې خوړلې. خو سریلانکا بیا خپل نمړی بری د افغانستان په وړاندې ثبت کړی دی. تبادله د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه مخام له پاکستان سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبه ته پوره چمتووالی نیولی دی. برانده پخبرونه که در تا دا مطالب لرو. پا پکتیا که دش بگم نپورتن جونی خوانزی تزی.
پینځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانست.
په دې اړه مو د سیمې د اوسیدونکو سره هم خبرې کړې دي.
داسې رسمي مکتوب نشته چې د هغې له مخې اجازه ورکړل شوې وي چې تاسو ښوونځیو ته.
د افغانستان د کرکټ ټیم په وروستیو جزئیاتو هم درته مرکه لرو.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډله کې ځان ته ځای پیدا کړ. وبه وایو چې بدبختانه به ورته ووایو چې سریلانکا سره هم هغه لوبه له لاس نه ورکړله. او
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي او سیمه ییز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینې لیسې پرانستل شوي او نجونو تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا شوې ده او په دې اړه د پوهنې وزارت له لورې کوم حکم نه دی صدر شوی. په دې اړه نور جزئیات سفیل استانک ځای راکوي.
د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنې ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه د زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نشته چې دغه لمه اجازه ورکړل شوی چې تاسو خوانځي ته تلای شئ.
څمکنه یې لګردې ده شاوخوا اویا کیلومتر لري ده او د لیسي مدیر د ځایي اوسیدونکو په مشوره لیسه بیرته پرانیستي. په ګردیز کې هم څلور لیسي پرانیستل شوی. د ګردیز یو اوسیدونکی احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خوانځي له ډېر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سیم پورته یو ځل بیا شروع شوی. انجونو ډېر د خوشحالۍ احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د وانه شهري خوانځي کې زده کړې کوي. چې کله دا خبر ترلاسه کړل له بازارې خواږه راوړل او په ټوله کورنۍ توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډېر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د نجونو خوانځي بیا فعال شي او خویندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګه په مرکز ګردیز کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پنځه خوانځي بیرته فعال شوي.
پکتیا مرکز گردیز سمکنوی رسوالی که چو دو بوتو پشمیر خوانزی پرانستل سوی دی دیدیا دو خوانزوی پریکڑا خپلا دو خوانزوی مدیرانو کردی دا خپل شاگردانی در سون ترا بللی دی دی برخه که در پکتیا در پوهانی ریاست لخوای نور تا زنگره حکوم سوی امنی هم در مخنوی حاسق سوی دا
کچا هم طالبانو تیر کال وقت دل رسیدو رسته ترشپگم چولگی پرتن جنو تا د زدکرو د دوام رسمی اجازه نده ورکردی. خو لطس وقتا د بلخ، کندوز، جاوز جان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو ځینې لیسې بیرته فعال شوې دي. د څمکنۍ یو اوسیدونکی او د درمالمین استاد هاشم خیل هاشمی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نجونې د ښوونځیو له بیا پرانیستل کېدو ډېرې خوشحاله دي. صفی الله ستانګزي ورڅخه د مرکې په پیل کې د دې پریکړې په اړه معلومات غوښتي دي.
پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو د پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانستل شوی دی. خو داسې رسمي مکتوب نشته چې د هغې له مخې اجازه ورکړل شوی وي چې تاسو ښوونځیو ته تلای شئ. خو د ځینو چارواکو په وینا په کوم ممانعت چې وه اوس یعنی دوی نه دا اجازه ورکړې ده چې تاسو لاړ شئ مکتب ته، نه دا اجازه ورکړل شي.
قومي تړه شوې ده او دغه مدیران هم چې دغه کار کړی دی د قومي تړې په اساس کړی. دا خبره تر څومره رښتیا ده او څومره ممکنه وي چې داسې یو کار شوی وي؟
زه چې کوم معلومات لرم، زه په همدې ولسوالۍ کې استاد یم، داسې کوم خبره د څمکنیو په ولسوالۍ کې نه ده شوی چې تړون شوی وي. خو درانو په غوښتنه د خلکو په دوی سره په دومره کړي دي چې مقصد امانیت نه کوو، خو رسمي مکتوب هم موږ نه لرو چې د دوی جزا ورکړو. د رسمي مکتوب له مخې چې دوی ښوونځیو ته لاړ
شي. هاشمي صاحب، نو په څمکنیو کې اوس یوه لیسه ده، کومه لیسه ده او څومره نجونې به پکې درس وایي؟ تاسو معلومات څه دي؟
څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه ده په زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري او دقیق شمیر راته معلوم نه ده.
خلک څه وایي او د غنجونی چې مکتب ته ځي دوی خوشاله دي؟ څه وایي د سې خبر یې له دونه کڅنګ؟
زه چې څومره معلومات لرم، غادي والدین له دریکا او دی ورونه له ډیر خوشاله دي، ډیر زیات خوشاله دي. او دوی دا هم وایي چې هر چا چې د برخه کې اقدام کړی دی کور یې کوي او چې دوی د کورنۍ غړي د خوشالۍ زار کوي. نو خامخا به انجونې هم ډیر خوشاله وي چې بعد له یو کال تقریبا یو کال ځنډ څخه وروسته دوی هغه بیرته د زده کړو پروسې ته راګرځي، دوی زده کړې کوي. نو طبیعي خبره ده چې خوشحالیږي به.
د څمکنیو اوسیدونکو او د درملمین استاد هاشم خیل هاشمی و چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالیو کې د خونځیو د پرانیستلو په اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس باور شو غزنی ته په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځیو د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانیستل شوې دي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونې د دغه کار ستاینه کوي، خو د دوی پر مخ هم د تړلو خونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي کیت ګونه نه ده کړی او دا زموږ حق دی او موږ ته باید دا حق راکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
مروه د غزنی ښار په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. دا اوس شوونځي ته نسیتلی. مروه وايي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې شوونځي ته نه پریښودل کیږو. هغه په پکتیا کې تر 12 ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشاله ده، خو وايي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ شوونځي خلاص شي.
زه خوشاله یم چې د خوونځو د خلاصولو پیل پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم په خوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ شوونځي تړلي دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن یالیه هم دا دغه شوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل شي.
زه ډیره خوشحاله سم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانستي.
دغه نجونې وایي تیر یو کال په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي، خو لا هم تړلي پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې بختنامه هم له خپل بختګي له منه ده. دا وایي خوشاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص شوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو هیڅ پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینی افغان ژباړونکي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له برټانیې ځواکونو سره کار کړی وای، اوس مهال په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه له افغانستان نه د وتلو لپاره اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا لپاره د برټانیې وزیر ګراهام استورات د ازادي راډیو له کندهارا برخې سره په مرکه کې ویلي چې د خپلو شریکانو امنیت لومړیتوب دی. جزئیات په دې راپور کې وره.
هغه افغان ژباړونکي چې په افغانستان کې له برټانوي ځواکونو سره کار کړی وای، پر افغانستان د طالبانو بیا ځل واکمنېدو وروسته په تیر یو کال کې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دوی لیډل یو هغه چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دوه کاله مخکې د ملي امنیت پر ریاست کې له برټانویانو سره کار کړی دی. دوی وای د جمهوریت له سقوط وروسته په برېټانیا هیواد کې د میشتدو پروسې ته وړاندیز وکړ او تاییدی هم ترلاسه کړه، خو د کیس له برخلیک معلومات نه لري.
د طالبانو لخوا په مرګ وګواښل شو، خو زموږ د کیسونو په اړه اصلا معلومات نشته. د دې لپاره هیڅ پام نه دی شوی. هغو کسانو چې له برېټانویانو سره کار کړی شمیر ډیر دی، خو پام ورته نه دی شوی. موږ اوس پټ یو او هیڅ ځای نشو تللی.
د نوموړي په خبره د برېټانیا حکومت خپلو هغو همکارانو ته چې په افغانستان کې پاتې دي ځواب نه وایي. طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د خپل مشر د عفو فرمان ته ژمن دي او له چا سره کار نه لري. خو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو بیا په خپلو راپورونو کې طالبان د شاوخوا سلو امنیتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو د وژل کېدو مسؤلین یادوي. له برېټانوي ځواکونو سره بل افغان کارکوونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل برېټانوي ځواکونو سره یې د ژباړونکي او ساتونکي په توګه کار کړی. دی وی د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې له برېټانوي ځواکونو سره دوه کاله د ژباړونکو په توګه کار کړی او د برېټانیا هیواد باید دی وباسي
او د پناه ورکول د موږ حق ته چې موږ ته پناه راکړي ولې موږ افغانستان کې اوس به سرنوشت پرېښو موږ ته وایي چې پاکستان ته راشي پاکستان ته د موږ بعضې دوستان دي امنیتي مشکلات له امله نشي تللی او د ویزې هم ډېرې قیمتي دي اقتصادي مشکلاتو سره خلک دچار دي
دا په داسې حال کې ده چې د اروپا لپاره د برېټانیا وزیر ګراهام ستورت د ازادي راډیو له ګندهارا څانګې سره په یوې مرکه کې ویلي چې دوی له افغانستانه د خپلو افغان شریکانو سره د تخلیه په برخه کې عالي عمل نه دی کړی هغه ویلي چې د خپلو افغان شریکانو خوندیتوب یې د کارونو لومړیتوب دی
زموږ اول لومړیتوب دا دی چې د خلکو امنیت خوندي کړو دویم دا چې موږ باید هڅه وکړو او مطمئن شو چې اداري سیستم روان ګټور او چټک شي دغه چاره کولای شي هغو افغانانو ته چې غواړي برېټانیا ته راشي کار آسان کړي
برېټانیا تیر کال د وړي په موسم کې شاوخوا 1000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي د راپورونو له مخې هغه افغانان چې انتقال شوي ډیری اوس مهال په هوټلونو او کمپونو کې د ژوند سخت شپې ورځې تیروي
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو د اوکراین د جنوب د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاخوا کې د توغندیو د لګیدو له راپورونو وروسته د دې بټۍ شپږم او وروستی ریکټر هم غیر فعاله شو دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیواله اداره چې د حساس اټومي بټۍ ته یې څارونکي استولي وو د خپل ماموریت په اړه د راپور د خپرېدو لپاره تیاری نیسي جزئیات د احمد تکل په راپور کې
د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلوونکی شرکت انرهو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستی ریاکټر د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی انرهو اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګوي چې اور مړ شي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر روسي ځواکونو تور ولګاوه چې دا توغندی ویشتلی دی زلنسکی بیګانه وخته په یو وینا کې وویل د زاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستی کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګیدو له کبله له منځه ولاړ خو له هغه مهاله چې د زاپوریژیا لانجه پیل شوې کیف او مسکو تل پر یو بل تورونه لګولي چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کوي زلنسکی په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې دا بټۍ د اټومي وړانګو د خپرېدو له ګواښ څخه یوازې یو ګام لرې ده د زاپوریژیا اټومي تاسیسات د اوکراین د شپږ میاشتنۍ جګړې په لومړیو کې د روسیې د پوځ لاسته ولوېدل زلنسکی زیاته کړه چې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت د راپور د خپراوي په درشل کې د دې حملې وخت د مسکو اهداف جوتوي چې د زلنسکی په وینا د نړیوالې ټولنې پریکړې هیڅ ورته مهمې نه دي د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پر مسکو تور ولګاوه چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په مسله کې بې پروايي کوي دا په داسې حال کې ده چې د دې لانجې له راپورته کېدو وروسته په ټوله اروپا کې د چرنوبل په څیر د یو بل اټومي ناورین د رامنځته کېدو ویره په زیاتېدو ده په پام کې ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مفتشانو پلاوی چې تېره اونۍ د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته د څارنې لپاره ورغلی و د خپلو څیړنو نتایج نن خپره کړي د راپور به د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر رافائل گراسی د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالو ته وړاندې کړي گراسی تیره اونۍ سیمې ته د IAEA د مفتشانو له رسېدو وروسته ویل چې د زاپوریژیا بټۍ په جګړو کې ویجاړه شوې ده
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته سوي ځانمرګې برید ته پام اړولې دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د خپل سفارت د دوو کارکوونکو وژل کېدل تایید کړي خو د هغوی د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي واشنگتن پوسټ په کابل کې د طالبانو د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې بریدګر د سفارت د ساتونکو لخوا په ډزو وویشتل سوی خو هغه بیا هم وتوانېد چې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودي د روسیې د RIA نووستي خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاودنې وخت د روسیې د سفارت یو چارواکي د هغو کسانو نومونه لوستل چې ویزې ترلاسه کولو ته په تمه وو واشنگتن پوسټ لیکلی چې روسیې د 2018 کال په اګست میاشت کې له طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته هم اړیکې ساتلې دي میل آنلاین ورځپاڼه لیکلی چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته یو ځل بیا د یوې خونړۍ پیښې شاهد و. ورځپاڼې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ته ویان نافع ټکور له قوله لیکلي چې د پرونی برید هدف په کابل کې د روسیې سفارت و. تر اوسه چا یا کومې ډلې د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو د میل آنلاین د راپور له مخې د داعش په نوم پیژندل کېدونکې سختدریځې ډلې اسلامي دولت خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د طالبانو او ولسي وګړو پر ضد خپل بریدونه زیات کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې چاودنه په کابل کې د دغه هیواد د سفارت د قونسلګرۍ د دروازې مخې ته سوې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف له چاودنې وروسته وویل چې دا پیښه د نه منلو وړ ترهګریز عمل دی. میل آنلاین ورځپاڼې لیکلي چې روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې ده چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیستی دی. دغه راز ویل سوي چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د تیلو او ګازو د صادراتو په اړه یې له چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړی دی.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډېری هغه سیلاو ځپلي چې کورونه، باغونه، کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي چې سیلاوي اوبه وړي، د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د 5 وژل شوو اولادونو پلار محمد هاشم دی چې راپور یې پر غږ پیلېږي.
مردم یو یو مختل ولو د درسی وال او کوم سی دغه نور شیطان اغه بیا سار د دت پیو نه د توبو ولاړ خټ پرتی اغه لری کریته به راوچ.
محمد هاشم دغه یو لور او څلورو زمانو پلار د چمو د وړاندې سیلابي سپور څخه واخستل. دغه څه په دغه پر کور د لوی اختر پښپه د شپې محل وراغلی چې حبیبه، کلیم الله، نصرت الله، هیبت الله او مصباح الله په خواجو خو ویدو. دغه پیښه د غزنی ښار ختیځ لور ته په 2 کیلومتری واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته شوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادنه یې په کې مړ شوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور وبراغلی او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې یولس بجې زه ویده وم او دا کوڅه کې سر نارېز راپورته شوم. سره منډې مې کړې، تکاو خولې ته سره رسېدم. دا کوچنیان به زه راوکړم چې غرق نشي. تکاو خولې ته رالم، هغه اوبو یووړم زه په خپله، چې زه اوبو داسې یو 2 کیلومتره بیا وړی یم. ورې مې په یو ډبر پسې ځان تکیه کړو، چې بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
چې بیرته رالم په دوی اوبه ولاړې وې. څوک نه پکې معلومېدلو، خو دا یو متر شل سانتي دغه تکاو زور ده په هغه کې لاندې وو. دلته راټول کړي وو ټول دغه مځکې ته، ټول داسې کوټو پراته وو، یو دغه پورته ورسۍ کې پروت وو. هغه ټول شیدان سوي وو، 15 نفره وو. یوه مې لور وه، څلور مې زامن وو. مشر لور مې د 12 کلو وه. د کشر زوی چې مې وو، کشر مې زوی وو، هغه د 3 کلو وو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لونو کلی اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو 15 جنازې خپل پلرني کلی لونو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول راله، هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه مې هغه ورکړي وو او غسله مې هغه ورکړی وو. له هغه بعد بیا زموږ کلیوال راله چې هغه راسره یوړه، چې بیا م په اوم سپارلو ورې.
محمد هاشم وای له هغه ورسته د ژوند چارې سختي اغیزمنې سوي دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت، خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
نو موږ څه باید مرسته وسی دا کور په جوړ کړو او د ژوندۍ پروانه کړو. نو راځي نو په تیارو کې نن بیرته ناراضه
دا وای له دغه پیښې وروسته پر رواني ناروغي اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته ځل نه کیږي. دا یوازې محمد هاشم نه، بلکې په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه، باغونه او کښتنې سیلاوي اوبه وړي، له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلابونو ځپلي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادې رادیو ته وویل،
ان شاء الله راتلونکي مجلس کې چې د مولا مشات سره کیږي دا خبره به د موږ د مجلس اجنډای او دا به یاد کو.
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلی چې ډیرای ځانی او مالی زیانونه یې اړولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیا د جام لپاره د څلورو غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډېر قوت دغه پړاو ته رسیدلې، خو وروستۍ لوبه د سریلانکا په وړاندې وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې مرستیال روزونکي رئیس احمدزي څخه پوښتلې چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره تیاری نیولی دی.
واکه چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې، سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلاديش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډلو کې ځان ته ځای پیدا کړ. وبه وایو چې بدبختانه به ورته ووایو چې سریلانکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله، او علت معلوم و چې په حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه، یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو، نو له هغې وجې هم لوبه بیلله. خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله، او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هېواد سره ترسره کېږي، او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینهوال چې دغه میچ ته په انتظار دي، نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهیږي، او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسیدو پورې. نو ان شاء الله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړې دي، نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم د یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دی ماتې ورکولی.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو، د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي؟
نو که تاسو وګورئ واکه چې د پاکستان لوبډلې د هند په خلاف باندې ډېر خلو بوکړل او ډېر غټ رنج دي پوره کړل، خو بیا وګورئ د هندستان په بولینګ کې د سی یو خاص توګه تجربه کار بالونو بغیر د بنشو کومار په نوم باندې ستوده، نو د نور لوبډلې کې دومره بالوران کې دومره تجربه نه لرله، یعنی دغه سی بولران پکې وو. نو رابسو دی منگا دی تیم پا بارا کی تزده او ایمه چی داغ لوب پا شارجی که دا، او دی پاکستان تو بهون تیز بالران چی دی اغا واکین چی دیر تیزی، خو پا شارجی که لوب ایده و پا شارجی که چی سمرم تا تیز بال که خمرم دومرم مسلم نجوڑه، خو که او گورو نو دی پاکستان پا نسبت منه دی افغانستان بالینگ دیر تجربه کار دا، دیر خسپی نران دی منگ سرا و دی منگا فاس بالینگ هم خدا بد نده په دغه ټورنمنټ کې چې لوبه کړې. نو په بیټنګ کې او په بولینګ کې دواړو طرف نه پوره پوره موږ ورته آمدګي نیولې ده، دا چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه نه څه یو ښه مورال سره به وي، خو انشاءالله د موږ لوبغاړي هم د دغه میچ لپاره پوره آمده وي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مرستیال روزونکی رئیس احمدزی و چې د افغانستان د سبانۍ لوبې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به وي خبرې کولې. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه ته.
زم احمد لال ولسمل د هلمند ولایت نفداد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په منطقه کې خود هغه مخابراتي شبکې انټرنټ چې ډېر کمزوري دي، زموږ مصارف لا ناکید دي، خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي چې دغه موږ مسلمانان خلک ورور ډېر په دې تشویش کې چولې چې دا ولادت موږ ناکې مصرف کیږي مګر आवाज نه چاته نه رسیږي. موږ غواړو چې زموږ نرخونه نو سره برابر شي، ورور د یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراتی یو په 1500 ورکې په څلور نیم سو ورکې په 1200 ورکې ورور د شهروالي چې د مقامات موږ आवाज ورسېږي چې دا دې دغه یو ټاکلې معیار وټا کې دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 200 ډیر سي هم دغه کیسه د په یو نیم سل سم دغه کیسه سړی پوهیږي خپل کار پوهیږي بل رقم چې کوي حکومت ځغ نه کوي ورور شهروالي ودې کار ته نه فکر نه کوي چې دا ولسی خراب کوي ورور د موږ خو داسې پتنګ راوستلې یو خدای تعالی دې موږ
تم لا شاهدید هلمند خبره کوم. ما دا پیغام باید پورس چې موږ د باغران ولسوالۍ خدین لري چې دا موږ خطر برابر کی او سړکان مو ډیر سره خراب دي.
سلامونه درنوي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ به وي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسولین چې خبرې کوي او وای اعلامی ور کوي چې موږ تیر نظامي نو تیر کارکونکو د تیر دولت راغوختي دی او خپل وظایف کې مې دي، دا کامل دروغ ده، دا کامل دی حقیقت نه لري خبره ده. دوی د مسلکی په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشد ضرورت دی غواړي کارونه ورنزدکی او نور بیرته په یو بانا په بل بانا په شکل د اشکالو د خپل دندونه لري کوي او یې بستونه ترقزي. نو هیله ده چې مسولین په دې اړه توجه وکړي او د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خبرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه دویمې مې تر رسیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقې بس لرو، خو وړاندې تر هغې خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. په دې پیښه کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور عام افغانان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ په خپل تلګرام کې ویلي د دوی یو غړی د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی، خو طالبان وایي ځانمرګي برید کوونکي تر حملې مخکې پیژندل شوی او پنخه شوی و، خو په دغه وخت کې چاودنه شوې ده. کنو هیواتونو او سازمانونو دغه حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي د رسیدو په درشل کې لمرستندوی او بنسټونو غوښتي چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړمنی افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی له څه باندې 24 میلیون اړمن افغانان سره د مرستې لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په ربیا د سرپناو او تودو جامو د تیرول لپاره 143 میلیون ډالرو ته عاجله اړتیا ده. د پاکستان پاوز وای په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکهواله 15 پاکستانی سرتيري او 4 افراطي وسلوال وژل شوې دي. د پاوز د مطبوعاتي څنګه په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتيري او 4 تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله د نور وخت په پرتله ډیره فعال ده. د چاپوریشیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انر هوم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستۍ ریکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انر هوم اټوم ویل دا ریکټر به هغه مهال بیرته ولګول شي چې اور مړ شي. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مخامخ کیږي. هند آسیا جام په دویم پړاو کې وړمه ورځ له پاکستان ماتې خوړلې، خو سریلانکا بیا خپل نمړی بری د افغانستان په وړاندې ثبت کړی دی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه مخام له پاکستان سره مخ شي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې پروګرام ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د چهارشنبه په ورځ چې د وږي شپږمه نیټه ده، په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه نه دا حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیوادونو په رسمیت پیژندلی. د تیر کال د سنبلې یوږي په شپږمه طالبانو د دولت په چوکاټ کې د صدارت مقام بیا احیا کړ او ملا محمد حسن اخوندی د رئیس الوزرا یا صدر اعظم په توګه غوره کړ. طالبانو د سرپرستی کابینه په اعلانولو سره د خزو د چارو وزارت هم لغوه کړ او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کړ. پر طالبانو پر نورو انتقادونو سربیره په کور دننه او بهر یو انتقاد دا دی چې حکومت یې ټول شمول نه دی او یوازې خپل کسان پکې راټول کړي او نوري څنډې ته کړي دي. د طالبانو په سرپرست حکومت کې همداراز هیڅ خزه هم نشته. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې له اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه هیوادونو د طالبانو د لومړی دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 15 کلونو کې واک چلاو په رسمیت پیژندلی و. نن په دې خبرونه کې دا موضوع څیړو چې ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې خپل حکومت له سرپرستۍ وباسي، او آیا دا چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دې باعث شوی چې سرپرسته کابینه یې دومره دوام وکړي او که تر شا یې نور عوامل پراته دي. په دې بحث کې مو د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانی او شفیق همدرد میلمانه دی. دوارو میلمانو تا خرغلاست ویم. لمره قانی سب لطاسو نوارمو پختم چه څنګه شو چې د طالبانو د سرپرست حکومت د نړیوالو او په کور کې د نن له دوامدارو انتقادونو سره سره تر اوسه پورې پاتې شوی او دوام یې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، په خپل نوبت سره سلام وړاندې کوم. لومړی خو خبره دا ده چې د طالبانو دغه حکومت په یو داسې اضطراري حالت کې راغلی دی چې ټول مدني مناسبات په افغانستان کې له منځه تللي دي او مدني مناسباتو ته د اهمیت هغه پزاله منځه تللی ده. یو حکومت چې راځي هغه د یو مینیفیسټو یو مرام په اساس باندې خپل داخلي سیاست، بهرنی سیاست، د خپل هغه سرپرستۍ د وخت هغه ټایم لیمیټ یا وخت اندازه دا ټول یو ولس ته ورکوي، خلکو ته وړاندې کوي او بیا خلک په هغه باندې تعاملات کوي. خو دلته حکومت په داسې حالت کې راغی چې پخوانی حکومت ونه لیدی او په بل الټرناتیو نه و. طالبان راغلو، حکومت یې جوړ کړی څه چې د دوی په خوښه و، د هېواد د تېر قوانین یا لایحې یا په افغانستان کې روان مناسبات، د دې ټولو برخلاف خبره دا وه چې دوی قابض و. د یو قابض په توګه باندې دوی خو لا پاتح ورته ویل، ځانو ته پاتح هغه څوک وي چې څوک کفر پاتح کړي، دا خو یې خپله خاوره وه او خپله خاوره څوک نه پاتح کوي، او خپل دیني و، خپل مسلمانان و، خپل ملت و. دا زله د پاتح سره نه یم، دغه د خپل ولس سره غدي دی او ځای نیولې دی. یو حکومت و هغه یې له منځه وړی دی او بل حکومت راغلی دی او د قولې دی یو دغه په حالت کې راغی، په قبضه یې وکوله، تسلط یې پیدا کړی او دا تسلط ناقابل چیلنج و. او دوی تر اوسه پورې د چیلنج هغه غږونه چې په مدني شکل راپورته کېږي، په دغه شکل باندې راپورته کېږي، هغه غږونو ته هېڅ اعتنا نه کوي. یو چندته دغه اما دغسې یو مصلح ځواک چې پخوا د دوی په مقابل کې و هغه له منځه تللی دی، او نور مصلح ځواکونه نشته. بس په لحاظه دوی د دې اړتیا نه ویني چې سرپرستی ته یو قانوني شکل ورکړي، سرپرستی ته یو ټایم لیمیټ وټاکي، سرپرستی ته لایحې جوړې کړي، سرپرستی د یو مشروعیت پورې وتړي.
د دې حکومت هغه اجرات که یو فهرستوار راته وشمیرې دی، مثبتو او منفي کارونو، یا لک تر لګه په مجموع کې که اجرات راته فهرست کړي؟
ولې یو شی خو چې دی زیات ولست نه خوښ ده کړه، هغه دا چې دوی تقریبا د قدرت هغه جزایر چې و، یعنی ولایت په مرکز چیلنج کاوه، یا به راولاړي یو فرقې به والی چیلنج کاوه، یا به یو نظامی قومندان راتلی دی ملکی قانون جو صاحب چیلنج کول، هغه حالت لمزه تللی دی. حالت یک نواخته دی، یک نواخت حالت په اثر غلې دی چې مرکزیت شته او تر اوسه پورې په داخل کې د اختلافات او هغه اندازه چې پخوا مثلا دغه کېږو دوستم به ویل چې زه دلته دا والیان په خپله ټاکمه، او عطا نور به ویل چې زه دا خبره نه منمه، یا به په جنوب کې دغسې څه، هغه حالت تقریبا له منځه تللی دی. د قدرت جزایر له منځه تللی دي. خو بدبختي دا ده چې د نجونو مکتبونه ورسره تړل شوي دي، معرف په هغه حالت کې نه ده، د خصوصي زده کړو بنسټونه دغه شوي دي، متضرر شوي دي، ډېر متضرر شوي دي. میډیا وه چې افغانانو پکې را دغه شوي وو، د په سلهاوو راډیوګانې وې، ورځپاڼې وې، نور نشراتي ارګانونه وو، دا تقریبا په بد حالت کې دي. یو ډېره ښه ښېګڼه چې دغه وه، هغه دا وه چې تقریبا د قدرت هغه جزایت چې مرکزیت اساسي قانون و دغه یې چیلنج کوو، هغه له منځه تللي دي.
بله، مننه همدرد صاحب. که تاسو یو فهرست دی هغه کارونه چې غندل شوی دی په کور دننه او بهر، او هغه کارونه چې خلکو ستایلی دی د طالبانو د کابینه یا د حکومت وړاندې کوي، کولای شي؟
سلامونه جناب تکل صاحب، تاسو ته خالص صاحب، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د دې یو کلن کوم حالت چې کوم رژیم چې راغله، د فکر کوم منفي اړخونه ډېر دي، مثبت اړخونه لکه څنګه چې قانی صاحب اشاره ورته وکړه، د قدرت جزایر لمن زتلی دي، لیکن په خپل بیا په نظام کې د نن هم ځینې مسائل شته دي، ځینې ډلې شته دي، ځینې قومندانان یا ځینې لیدلوري شته دي چې یو د بل سره دوی اوس هم یعنی اختلافات لري، که څه هم هغه اختلافات د جمهوریت
په وخت کې ستاسو مطلب وو. ستاسو مطلب د طالبانو پلیکو کې د نن اختلافات دي؟
بله، د طالبانو پلیکو کې د نن تاسو ته بهتره معلومه ده چې د وزارتونه او د لوی بنسټونه د دوی ترمابین ویشل شوی دی او دوی تر ډیره حد پورې د بل سره اختلافات لري. باټا داسې راپورونه هم غیر مستقیم شته دي چې یو وزارت چې دی ووی د بل ډلې وکسانو تلته ځای نه وي، سخت یو د بل سره په دې مسایلو کې حتی تر سلا پوری خبر رسیدلې ده. د دې په مابین کې اختلافات نشته، دا چې دا اختلافات تر اوسه رسنیو ته نه دی راوتلي، دا چې تر اوسه برملا شوی نه دی.
همدا څه به مشخص مثالونه لري د دې ډول اختلافاتو
په ډیرو داسې ریاستونو کې شته. مثلا دفاع وزارت چې دی هغه تقریبا مختص شوی یوازې یوې برخې ته دی، یعنی تقریبا د هیواد یوې برخې ته، هلته بیا د بلې برخې ډیر کسان نشته دي پکې. یعنی د دفاع وزارت کوم مهم کسان چې دي هغه چارواکي واغې چې دي، نو په هغه کې تر لاندې پورې ټول د دې وی سیمې او د دې یوې ډلې خلک چې ډیر ورته د غنی برادر د ډلې یا د خاغلی یعقوب د ډلې کسان وایم، دا د کورونې چارو وزارت بیا یوازې د حقانی په ډله پورې تړل شوی دی. ستره محکمه بیا د مغه مشر چې دی په مغه پورې تړل شوی دی. نو دغه سی اختلافات په کور د نن شته دي، لیکن را به شو تاسو پوښتنه ته د قدرت جزائر ختم شوی دی، هغه مرجوب چې مخکې کېدل هغه یو سره کم شوی دی، لیکن تاسو په جریان کې چې 14 اوس هم کېږي په کابل کې 13 ورځ وشوله، نن دغه د اوس په کابل کې په 11 بجو باندې 14 شوه د چدرانه تلفات لري. همداسې په هرات کې به 14 وشوله او مرجوب لشته ده، لیکن یو څه کچه راټیټه شوه ده. زه فکر کوم چې دغه وضعیت به دغه نامنی به پراتونکو وخت یو څه نور هم ډیر شي.
یو مسله غواړم چې تاسو تمرکز پیو کوي، هغه د انجونو د مکتبونو د پرانیستو په برخه کې یو کلن ځند دی چې طالبانو حکومت کوشش کوي بیا بیا هڅه کوي چې په یو ډول سره توجیه کړي، مګر په یو کال کې دوی ونشوي کولای چې د انجونو د مکتبونو لپاره یو پالیسی جوړ کړي. غواړم په دې اړه ستاسو نظر وپوښتم.
زه فکر کوم دا د سوال وړ مسله ده. کله چې د طالبانو چارواکي هم په دې اړه د رسنیو سره خبرې کوي، نو دوی هم د دې نه اندېښمن دي. نو د افغانستان ټول ملت او ټول ولس ته دا یو پوښتنه پیدا شوې ده چې هغه مهم چارواکي چې د دې نه اندېښنه لري چې په یو کال کې نصاب جوړ نشو، ترتیب ورته جوړ نشو، او د ټولې نړۍ او په کور دننه د ټول ملت یو لوی انتخاب او یو لوی تشویش چې دغه د جوړکې دغه مکتب د دې ته زمينه مساعده نشوله، نو خلک پر شک کې دي چې کېدای شي دا تصمیمونه نور څوک نیسي او بل چیرته نیول کیږي. لکه څنګه چې په خوانی ولسمشر حامد کرزي هم دې ته اشاره کړې و چې کېدای شي دا تصمیم کوم بل ځای کې نیول کیږي. نو زه فکر کوم چې کته ست معلومه و او تاسو په یاد وي جنکیانی مکتب ته تللې، وزارت معرف اعلان کړی و چې مکتبونه به پیل کیږي، جنکیانو مکتب ته تللی وی، لیکن طریقې ورسته بیا پنیمای کی خبر ورسید
چې په یو ورځ باندې په همغه ورځ باندې همدرد صاحب چې په پام کې و دوی د انجونو د مکتبونو د پرانیستو عمومي اعلان وکړي، په همغه ورځ باندې د مطبوعاتي کانفرنس پنیمای کی د پوهنې وزارت ویان اعلان وکړ چې د سی او څ په پلان کې نشته. لته سونه مننه ډیره زیاته.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسالو د بحث معتبر مرجع ده.
بیا هم بس ته دوام ورکو. قانې صاحب، د طالبانو د حکومت یو شمیرغړی، د کابینه یو شمیرغړی د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دي، دا روحیه په طالبانو کې د چوي وای زمونږ وزیران دي هیڅ مهمه نه ده چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي، تاسو د موضوع ته څنګه ګورئ؟
دا یو ډیره مهمه ده. موضوع د هیواد په اداره کې، د هیواد په سیاسي سټرکچر کې، د هیواد د بین المللي اړیکو یا د سیمه ایزو اړیکو په دغه کې فرهنګ کې دا ډیره لویه خبره ده. او تر څو پدې چې زموږ حکومت دی، حکومت په توګه پر نړیوال سټیج باندې موجود نه وي، په سیمه ایز سټیج موجود نه وي، په مربوط اړخونو کې زموږ د ملت نمائندګي وجود نه لري. نو په اسلام موږ دغه سیو دغه یو کړه د سیو جزیره د دنیا لار نه تللې دي او مل بنیات لار نه لرو. او په دې حالت کې زموږ هیڅ شی وده نشي کولای. او تاسو پیږئ چې نننې نړۍ تقریبا تر یو کلی هم راوړل شوې ده. او نړیوال روابط د قوت نښانې دي. نړیوال روابط یو با مسؤلیت مملکت اغه چیرته دغه کې ترسیمه وي یو مملکت څومره با مسؤلیت ده د نړیوالو قوانینو په وړاندې د نړیوالو روابطو په وړاندې د نړیوالو دغه په وړاندې راکوړ په وړاندې باندې د څومره مسؤلیت په دا دی هوا د دغه څنګه کې او تغذیه هم تقریبا د هوا د مدني تغذیه له نړیوال دغه څخه کې د فرهنګ متاسو نړیوال شوی دی کلتور نړیوال شوی دی نو لدی څنګه دغه کې د ځینی مدني نهادونه یا مدني بدني پوتنشلونه نړیوال دغه باندې تغذیه کې نو کدا حالت کې پاتې د فکر کوم چې موږ یو انزوا ته روان یو او دا چې انزوا ته روان شي هغه انزوا موږ ته خیر نه ده ځکه موږ شل کاله پنځه ویش کاله تلوي کاله په جنگ یو او یوازې دا توانایی نه لرو چې د ځان د جنگ له کندو کفارو سره پورته کړو.
قانی صاحب دغه مسله همدغه ستونزه چې د اوس تاسو بحث پی کوي د نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر تعامل څومره ناوړه غیس کولای شي؟
نو دا خو تعامل نه ده با غیظ خو څه چی د دا 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 غیظ خو مثبت نه ده خو تقریبا
خود دوی خبره اوس په قطر کې امریکایانو سره روان دي مثلا توقع لري چې ملګری ملتونه د دوی استازي دي رسمي استازي په توګه ومني یعنی دوی په یو ډول سره لنړیوالو سره په تعامل کې دي همدغه مرحله ته چې دوی رسیدلې دي پر دې څومره ناوړه غیظ کولای شي
ګوره نړیوال تعامل ځکه نشي رامنځته کېدلای لته ډیره لوی خبره ده په پدې د امریکا د متحده ایالاتو سره وسې تعامل خبره یا له نورو هیوادونو سره نږدې چین دوستي واده ده یا د نږدې دغه چې ده دلته خو خزم تقریبا غي په نیمایي دغه کې د پاکستان اسلامي جمهوریت زده خیمه چې هغه تقریبا په پارلمان کې خزستا په بیوروکراسي کې خزستا حتی په پاوز کې خزستا او اوایي قواو دغه خزستا هلته یو دیموکراتیک سیټ اپ موجود ده که چېرته دا خلک راولړي د په رسمیت پیژني هغه په رسمیت پیژندونکي مملکه کې حکومت د خزو د ووټ له تحریم سره مخامخ کیږي د خزو د دغه له تحریم سره مخامخ کیږي مخالفت رامنځته کیږي په لهازه په نړۍ کې داسې حکومت نشته چې د خزو د مخالفت باوجود د راولړ په رسمیت پیژني هغه د څار کاله دي سمه په افغانستان کې یو دغه د پرسپیټ او پیژنو یا نو پیژنو موږ د قوی تجارت نه روسان نه یې سورور د ګاز نه ګاز نه لیکم دغه تللې اروپا ته موږ دغه د امریکایان نه چې نړۍ سرمایه لم سره یو بٹن دی د کمپیوټر یو بٹن کې کاغو نړۍ سرمایه کنګال کوي او راولار ساغې له تجارت او باسو یا له داسې بندیزونو سره مخامخ کوي هغه د حقیقت موږ تاسو خو د نړۍ دی وو باریو که نړۍ سره روابط قطه کومل ګرو نړۍ خو هیڅ نشکوه نړۍ په لمګه د خواخ دنیا ته هیڅ توان نه رسیږي دنیا ته به موږ څه توان ورسیږي یو شل د نیوچ بادام لرو یو څنو کې د غلرو هغه وروره پاکستان هم درسخه یو څور میان په دغه وخت کې دغه کیږي د دې ورتارتي اسورو هغه غیر په دغه باندې کلدار را باندې اخی او هغه نړیوال کرنسی هغه زری مبادله شي دا اساری ذخایر شي هغه هم پلاس نه راکړي وراسه په کلدار را خواخه اوس د ماته یو د بروس کارو یو تاجر ملي هغه چې موږ د اسکارو التوارو بیا پاکستانيان دونه باندې کوي سیار د دې د قوت د رقم ده تن موږ سره خرڅ کړي په یو لکه د ولک کلداري راتراي وړي په 5000 روپیه راته حساب 5000 کلا او باندې کوي سپدې کې دا شی کم ده په دې کې د قوت د غي کم ده او د سوخ د غي کم ده او پلانې کم یعنی د تجارت هم په هغه شکل نه د نړیوال ستاندرد ته موږ راچولې ځکه چې موږ نړیوال تعامل نه لرو نړیوال رسمیت نه لرو حتی سمیز رسمیت نه لرو د پاکستان سره نه لرو ودا د خپل د دبارو سکاره چې پاکستان شاد ضرورت دي د روميانو پیاس چې پاکستان ډیر شاد ضرورت موږ په نړیوال مارکیټ او یاد نړیوال وسلو قوانینو او مراوداتو او ارتباطاتو په بنیاد باندې څه کار کولای
شي
ځکه موږ دغه لرو نړیوال عايشیت نه لرو
مننه همدار صاحب قانی صاحب یو جالب مسله یاد کړه هغه په کابینه کې د طالبانو په حکومت په اډانه کې او په کابینه کې د خځو نشټوالی دی البته ډیر خونی حکومتونه به هم د افغانستان داسې و چې خای حتمان به وزیران نوې پکې وزیران خځې بنوي پکې، مګر لک تر لګه د حکومت په ټوله اډانه کې تل د خځو موجودیت په تیرو سلو کلونو کې وو. دا د طالبانو د حکومت پر اغیزمنتوب څومره اغیز کوي او په تیره په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې په مسله کې؟
زه فکر کوم ډیر مهمه موضوع ده. په نړۍ کې دیموکراسي د ولسواکۍ ده او د نړۍ تقریبا ډیر هیوادونه چې ډیر دیموکراټ او پرمختللي وغه هیوادونه چې موږ ورسره اقتصادي اړیکې لرو یا دوینه توقع لرو اقتصادي یا زموږ پیسې راکنګل کړي یا موږ دې ته اړتیا لرو چې هغه موږ پر رسمیت وپیژني، نو په هیوادونو کې د ښځو وند په دولتي ادارو کې چې دا هغه ډیره بارزه ده، په سیاست کې ډیر پرمختللی رول لري، نو وی د ښځو د تقاضا یا د ښځو د ارزښتونو د منې کولو نه پرته زه فکر نه کوم چې د طالبانو حکومت یا بل کوم رژیم بیا په رسمیت وپیژني. نو په دې اساس باندې یو تاسو نیمایت چې شردایو خوشالوي ښکاره په افغانستان کې جنگ وو، تر هغه وروسته دغه نور جنجالونه منطقوي او بیا دغه انقلابونه او بیا پترس کې نیمایي قشر موږ بل د وایرو نه چې دا یغه منی کوو زده کړو نه محرومو همدارس کار نه ورته ورکو یا کار نه ورته ورکول کیږي. نو فکر کوم چې دا لوی ستونزه ده او دا نه تنها په نړیواله کچه باندې په سیمه ییزه کچه بلکې د افغانستان خلک هم دا خبره نه ورسره مني. دا صحیح ده چې طالبان به په داسې یو مفکوره باندې په یو فکر باندې راغلي وي چې هغه به یو مدرسې فکر وی چې هغه هم زه فکر کوم په دې اوس وخت کې راځيګدلې فکر به وی، لیکن هغه د دیوبند کوم په خوانې فکر چې وو چې د هند د تاسیس کوم دیوبند چې دی په یغي کې د خزو وند چې دغه په سیاست کې هم شته، په دې باندې هغه علما او کتابونه هم لیکلي دي او ډیر په دې باندې څېړنیم شوې دي، لیکن بدبختی دا ده چې په دې تیرو تقریبا سلويخت کلونو کې د پاکستان په مدرسو کې د افغانستان لپاره داسې خلک ورزل شول یا په داسې حساب باندې خلک ورزل شول چې دوغوی د افغانستان د بنیادونو سره دښمنی ده. نو په دې اساس باندې په دې فکر باندې د خلک راغلي دي او په دې فکر باندې زه فکر کوم چې دوی اماده هم نو د حکومتداري ته د هر څه یو دم د خلکو تور پاتې شول. زنه پویګم چې کار په کوم ځای کې
مننه
چرته ده لیدې په کوم ځای کې مثلا ستونزه رامنځته شوی، ولیکن دغه هر څه دوی و دې ته اماده نو او نړیوال هم دې ته اماده نو چې دغه یو حالت رامنځته شي. د افغانستان خلک اوس هم په شوک کې دي، هر ورځ موږ خبرونه اورو موږ دغه حالات د افغانستان د نږدې نصارو. نو زه فکر کوم چې په نړیواله کچه چې د خزو حقوق دی پر رسمیت ونه پیژني، خزو ته په اداراتو کې ځای ورنه کی، د خزو د تعلیم سره دوی هوکړه ونه کی، د جنکه پر مخ باندې مکتبونه پرانلیزي او د جنکه د فارې وروخانه پالیسی دوی ونه لري د خزو په ځ فکر کوم چې نړۍ خو پر ځای پرېږده، د افغانستان خلک به هم دوی پر رسمیت ونه پیژني او هغه کورنۍ مشروعیت چې دوی ترلاسه کوي هغه به هم دوی ترلاسه نکړي.
ډیر زیاته مننه. په وروسته یو څو دقیقو کې یو یوه بل موضوع هم راوخلو چې هغه د سکتوري وزارتونو اجرات دی. په تیرو حکومتونو کې سکتوري وزارتونو د پرمختګ په برخه کې، د رغونې په برخه کې، د تاسیساتو د جوړولو په برخه کې اجرات کړي دي. په تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د سکتوري وزارتونو اجرات تاسو څنګه ارزوي؟ قانی صاحب لمړی تاسو.
بله، د دوی دغه کې یو ډیر ستر خبره چې دی کوي او لاسته راوړنه هم بولي، هغه د خوشتپی کانال دی چې یو بولګولو په اړه کې دغه کې یو د تبلیغات هم کوي. زه نه پیږم د کانال باندې څومره کار مخته تللی ده، څومره د دې بودیجاستا د لپاره د عملی امکانات څومره دی او تر اوسه پورې کارونه څنګه په متللي پارته دی. یو ښه کار دی او دا کریډیټ دی په وخت کې شروع شي، کریډیټ بیا دوی ته ځي. پاتې شو په نورو سکتورو کې دغه کې خدماتو کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې خاص چې موږ هغه پاغه دغه په د پرمختګ د پرهنګ پاساس محاسبه کول چې څنګه غیر رامست سی د سړکونو حالت په مغه په خواني شکل د ځینې پلچکونه جوړي بد حالات رالو، زلزلہ رالو، سیلابونه رالو،
خدمات په کچه نوې چې منظم اورګان یا یو سکتوري تشکیل یا یو سکتوري اورګانیزم تشکیلات هغه وړاندې کړي. شکایت را مسته سولو دغه سولو خلکو ډېر بد بد شکایت وکولو چې دا په پد نو په دغه بیړنیو حالاتو کې د کومک رسول واغه سټرکچر هم د دې دغه نو چې خلکو قناعت حاصل شوی وي. خلق دغه اوسې بل دوی هم نړیوالو ته دغه لمن وغوړول سیاره مدرسې او څلور سو میلیونه ډالر دې سیلاب د پلو لپاره غواړو ارتیا لرو. نو دغه کومک چې دی وغوښتل هغه هم دغه یو ظرفیت چې دغه دا کومک دغه کې ورسوي خلکو ته دغه سي هغه په دې باندې اعتراض لري سیاره دغه یو ظرفیت اداري ظرفیت موجود نه دی دا کومک ورسوي نور زرکتنا لمن زتللی دی بل تاسو په ذکر کول چې یو جناب اتکل سي یو خبره دا چې خدمات ولر دی کې باید زرکتی دغه ولري کنه زرکتی تشکیلات ولري سي بازار فیات تشکیلات هغه سیمه دي تقریبا په پروفیشنل شکل باندې پټرو شلو کلونو کې زرکتی تشکیلات را مستسي وي اداره را مستسي وي اداري تعاملات را مستسي هغه ډیر بد صدمه لیدلی دی پروفیشنل خلق چې هغه په دې مسله کې پیډل پلانینګ کوي
تقریبا یو زیاته برخه د هغو خلکو وتلې د افغانستان نه
وتلې د افغانستان څخه ډیر خلک وتلې دي
مننه مننه
نو دغه شی حالت کې ما واقعي خدای پاک دې هر څه سم کې موږ تاسو باندې نیکي توقع کوو
مننه قانې صاحب او همدرد صاحب ستاسو نظر
زه فکر کوم د کوشتېپټ کانال چې دا خو هم د سردار محمد داود خان په وخت کې د دې هغه طرح را مسله شوی او پیغه وخت کې یو څه کارونه شوی و بډیړه بیا په دې تیر جمهوریت کې د دې کارونه پیل شوی وو یو څه به اوس کارونه مخ کې تللی لیکن ټول د پخوانی کارونه دي بل دغه د مادنونو وزارت وایي چې موږ قراردادونه په شفاف توګه کړی دي لیکن هغه هم مطبوعاتو ته دی وړاندې شو یو دغه د ډبرو سکرو مسله د پاکستان سره چې راپور تشوله چې د پاکستان صدر اعظم ویل چې دا په کالدارو اخلي او د کال به 2 میلیارډ ډالر د پاکستان اقتصاد د دغه درک پایده ورسیږي نو دا هم واضح نه و او همدارز کوم لوی کار نه شوی کومه فابریکه نه جوړه شوی به سرکونه نه دی جوړ شوی کوم لوی کار نه دی شوی هغه په دې اساس باندې چې د نړۍ سره زموږ تعاملات چې دی هغه په صفر کې تر اوسه قرار لري ځکه د نړۍ لوی فابریکې یا کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي یا لته بیا رغونه وکړي وی د نړیوالو کوم تعاملات چې دی بانکي دیغه برغونو ته دیغه رسمیت ته ډیر اړتیا لري
bale
چې تر اوسه پوری طالبان نه دي توانیدلی چې د نړۍ سره دغه جوړجاړي ته ورسیږي اقتصادي مسایل هوکړي ته تاسو ته به تر معلومات چې په نړۍ کې اقتصادي تعاملات چې دی هغه د سیاسي مسایل تر سیوري لاندې وي نو تر څو پوری چې د خپل سیاسي اړیکې نوی رغولي د نړۍ سره مثبت تعاملات نوی کړي نو فکر نه کوم چې اقتصادي برخه دې ورغي
ډیر زیاته مننه قدر منو اوریدونکو د نن په 15 دقیقې بحث کې شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکای او اسمت قانه ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکای را سره لته سو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای ووريده تر بل خبرونه مو په پاک الله سپرم هي چاره
ಪಂಡಕಣಂ ಬಹಮ بند کړم په خا.